சாரார். وخت مخام شپږ بجې د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب امیر مو د خبری غړی د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته پر وړاندې کومه تخنیکی همکاره په لوشره سره ده تاسو ته بلنه درکو چې د خبری غړی ووري د دنیا له حال ځان خبر کې په سر کې پام وکړي د دې محل مهمو خبرونو ته. د پی ٹی ایم مشر منظور پشتین د ترهګرۍ ضد عدالت په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څیړنې ته د لومړیتوب ورکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځني ختیځ په دوره دی. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نن د اسلام آباد ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. د منظور پښتین وکیل ایمل خان ایډوکیټ مشال لډیو ته ویل چې عدالت پښتین په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلو.
ڈی سی کورٹس کم دیا گا 9 بجے اوپن کیج اختر 9 بجے لمبا خزا دے ڈی سی کورٹ کے پیش کرے وہ رضے فیزیکل ریمانڈ آخر سے دے اور منظور بیار تھا وڑے دے نو سوکمل تاظر نے دی بس خاموشی پیش کرے دے وہ رضے فیزیکل ریمانڈ آخر سے دے.
د منظور پښتین یو بل وکیل مصدق خټک ویل چې عدالت ځکه پښتین په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلو چې پر نوموړي د روان کال د اگست 13 له اسلام آباد سره نږدې په ترنول سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد د خبرو کولو تور خو د په خبره د عدالت ویل چې تش په تقریرونو څوک پولیس ته په جسمانی ریمانډ نشي سپارل کېدی. د پاکستان پوزمشر د بهرانیانو د ایستلو په اړه د نگران حکومت ته فیصله په ملاتړ ویلي چې هغه د پریکړه د هیواد په ګټو ته هیواد ګټو ته په پام کړی ده. د پوز د اماړي کو اداري آی اس پی آر پر خپل ویب پاڼه په خپور کړی یو بیان کې ویلي چې جنرال سیمونیر د دسمبر په 6 په پیښور کې د پوزي افسرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې نه قانونه بهرانیان د پاکستان امنیت او اقتصاد په جدي توګه اغېزمنوي. نوموړي دعوا وکړه چې بهرانیان په ډېر احترام ستنوي. دا لومړی ځل ده چې د پوز مشر د بهرانیانو د ایستلو د حکومتي پریکړې په اړه څرګندونې کوي. د پاکستان حکومت د روان 2023 زیږدیز کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناده بهرانیانو چې زیاتره افغانان دي په زور د ایستلو بهیر پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې چارواکي ارشاد خان د دسمبر په 15 مشال رډیو ته ویلو چې د نومبر له لومړۍ راهیسې د دسمبر تر 4 تر 4 لکو زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د پولیو وایرس شری او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره د ماشومانو د واکسینولو کمپاین پیل کړی دی. د ضلعي مرستیال کمشنر منظور احمد نن مشال اډیو ته ویل چې په 4 ورځني کمپاین کې به تر 50 کلو کم عمره څخه د پاسه 70,000 ماشومان واکسینوي. د ضلعي د روغتیا چارواکي وایي چې دا یو ځانګړی کمپاین دی چې تمرکز یې د میرامشا او میرعلي سیمې دي ځکه چې دوی په وینا دلته د پولیو وایرس خور شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس نن پاکستان ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر په 3 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې ویلي چې ویس به د دسمبر په 1 اسلام آباد ته ورسیږي. بلوري ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې جولی تاوالز نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگټن ته ستنیږي. پاکستانی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې تورخم لاره د سوداګریزو مالونو د لیږد لپاره بیرته پرانستل شوې ده. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي د دسمبر په 6 مشال لډیو ته ویل چې دا لاره د دواړو خواو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته خلاصه شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان د دسمبر په 15 پر خپله خاوره یو لوحه یا ساین بورډ لګول غوښتل چې افغان طالبانو یې پر ضد د اقدام په توګه د تورخم دروازه وتړله. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤل سمریتی سنگ ویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د جرمونو پر وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی دی او پروسه کال چې کله د جرمونو نړیوالې محکمې په دې برخه کې د تحقیقاتو د بیا پیلېدو خبر ورکړ، هیلې پیدا شوې چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې به عدالت تامین شي. جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه روانه اونۍ د دوشنبه په نیویارک کې پیل شوه چې د دسمبر تر 14 به روانه وي. او د روسیې ولسمشر پرون د متحده عرب اماراتو او سعودي عرب سفرونه کړی دي. ولادیمیر پوتین خپل سفر له متحده عرب اماراتو څخه پیل کړ. هغه د متحده عرب اماراتو له ولسمشر محمد بن زید ان نهیان سره ملاقات وکړ. نوموړی وروسته سعودي عرب ته ولاړ چې هلته سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان هرکلی وکړ. پوتین وویل چې د روسیې او سعودي عرب تعلقات هغې کچې ته رسېدلي چې تر دې وړاندې کله هم نه و رسېدلي. د نوموړي د دې سفر هدف په منځني ختیځ کې روسی حیثیت لوړول دي. دا تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه. دا مشال لډیو دا اوریدونکو تاسې خبري غړې اورې د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادي. د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړ شو. دا غي وکیل وای
دلته عدالتونه هم هغه شان آزاد نه دي څنګه چې په نوره دنیا کې دي، او موږ بار بار دا خبره کوو چې موږ پوره من خلک یو، خو دا اداري چې دي، دا ریاست چې دی، دا د ملک ته پوره من پزا چې دا خرابول او بربادول غواړي.
په شمالي وزیرستان کې د پولیو او نورو ناروغیو ضد د ساسکو ورکولو لپاره ځانګړی کمپاین پیل شوی. راپور پیلرو د کراچۍ له دوو زندانونو نه یو شمېر نور افغان کډوال خوشي شوي دي.
خلک ټول په سوچو باندې ډوب ده، کاټ والام تنګوي، بغیر کاټ والام تنګوي، پولیس د خپل چای پانی غواړي زر 2000 3000 5000 6000.
د بره جنوبي وزیرستان ضلع درې مسجدو جرګي په پوځي عملیاتو کې د ړنګ شو کورنو د معاوضې غوښتنه کړې ده. په دې اړه رپورت لرو. د مومند ولس وایي دوه ډیمونه په ځمکه جوړ دي، خو هغوی له بجلی بیا هم محروم دي.
یعنی سلورش گھنٹوں کی دو گھنٹے بجلی شپ پاتا بجے بجلی راشی نو پاتا بجے بانی پا بجلی بانی بے سوکھ سکے زکہ چے زمون کو ضرورت چ مازی گھر کی پسہر کی چیر اوبہ پیڑے کی شی مال پہ خڑوب شی تو کور دا پار اوبہ ڈکی شی.
دا نو رپورٹ نا پدی خبری گڑے کی بدرگا مکھڑے. دا هم د خبرونې د سر رپورت. د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شوی او د وو ورځو پرمانډ پولیسو ته سپارل شوی دی. عدالت په پریکړه کې ویل چې منظور پښتین د روان 2023 میلادي کال د اګست په 13 له اسلام آباد سره نږدې په ترنول سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد ویناوې کړې وې. خو د منظور وکیل مصدق خټک عدالت ته ویل چې په ویناګانو څوک پولیسو ته په جسمانی ریمانډ نشي حواله کیدی، خو عدالت دا خبر رد کړه. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لډو خبريال راشد خټک په دې رپورت کې راکوي.
و اوم دسمبر د اسلام آباد انسداد دهشتګردۍ عدالت د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین د اوو ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. منظور پښتین د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې یو پرلت ته وینا نه پس په 14 دسمبر د پولیسو لخوا نیول شوی وو او له هغې پس لادره کوو. نن پولیسو په داسې حال کې عدالت ته حاضر کړو چې د عدالت وخت هم لا نه و شوی او د دوه ټول وکیلان او د غورزنګ غړي هم عدالت ته نه و راغلي. پولیسو عدالت ته وویل چې منظور پښتین په 13 اگست په ترنول کې جلسه کړې او چې د هغې نه پس انټي ټیریزم ډیپارټمنټ لخوا پرې مقدمه شوې وه، ځکه د ده 15 ورځې جسماني ریمانډ پکار دی. د منظور پښتین وکیل مصدق خټک عدالت ته وویل چې په دې کیس کې د جسماني ریمانډ ضرورت نشته، ځکه چې پر امن جلسه کول د هر چا حق دی. دا عدالت ته وویل چې په بلوچستان کې د منظور پښتین په ګاډي ډزې وشوې او له هغې پس دی اغوا شو او نن یې درې ورځې پس عدالت ته حاضر کړو. عدالت ته پولیسو غوښتنه ومنله او دی په اوو ورځو جسماني ریمانډ هغوی ته وسپارلو. د منظور پښتین د وکیلانو د ډلې یو بل غړی امل خان اډوکیټ وایي چې ده او د غورزنګ غړو پرون ټوله ورځ د منظور پښتین د حاضرېدو په انتظار تېره کړه، خو عدالت ته یې را نه وستو او نن یې د دوی د راتلو نه وړاندې عدالت ته حاضر کړو. د مشال لډیو ته وویل
بیگم د تبا ډزاز سره شوم ټول ورځ می تیر کړو نو ځکه چې راکې مو څو هغه سار وختي پېښ کړی دی ټي سي کورټ ته، تاکي ټي سي کورټ کوم دی 9 بجې اوپن کېږي 9 بجو لمه خزادوي ټي سي کورټ ته پېښ کړی وو او ورځې فزیکل ریمانډ اخیسته دی او منځوري بیرته وړه دی. نو یو څوک مل حاضر نه دی، دوی بس په خاموشي پېښ کړی دی او ورځې فزیکل ریمانډ اخیسته دی.
په 13 اگست د پښتون ژغورنه غورځنګ په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته د خلکو د جبري له پته کولو او د پښتنو په سیمه کې د ترګرۍ خلاف جلسه اعلان کړې وه، خو نگران حکومت اجازت ورنه کړو او دوی په ترنول کې جلسه وکړه. د هغې پس د غورځنګ د مشرانو خلاف مقدمې درج شوې او د قومي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر په شمول یو شمېر کسان ونیول شول چې وروستو په ضمانت خلاص شول. منظور پښتین په 14 دسمبر په چمن کې د مرکزی حکومت لخوا د سپین بولدک پورې تګ راتګ لپاره د پاسپورټ لرلو شرط خلاف پرلت ته وینا وکړه او له هغه ځایه تربت ته په یو بل پرلت کې د ګډون لپاره روان و چې ډزې وشوې. د غورځنګ ویان وایي چې د په موټر ډزې شوې دي، خو د چمن ډپټي کمشنر وایي چې د منظور پښتین ساتونکو په پولیسو ډزې وکړې. دې له هغې پس ونیول شو او د خیبر پښتونخوا پولیسو ته وسپارل شو. د منظور پښتین د نیول کېدو او سهار وختي عدالت ته وړاندې کېدو په اړه په سوات کې د پښتون ژغورنه غورځنګ یو مخکښ او قانونپوه عطاالله جان اډوکیټ وایي په پاکستان کې عدالتونه آزاد نه دي، غنی دې به داسې نه نیول کېدو. د پدیاړه مشال ډیو ته ویل
نو په کار خدا و چې دغه په یار کم کې چې منظور نن وړاندې کړی دی، پدې کې د مخ کې نه خلک په ضمانت باندې آزاد شوی دي. نو ما خیال چې پدې کې داسې صدر ریکوري خبره نشته چې ته وره د کسټډي ورکی کا خامخه 200 خوشالول غوړي نو په کار دی چې اورس کسټډي ورکی دلته عدالتونه ما غشان آزاد نه دي څنګه چې په نور دنیا کې دي. او موږ بار بار دا خبره کوو چې موږ پوره من خلک یو، خو دا اداري چې دی دا ریاست چې دی د دې ملک ته پوره من پزا چې دا دا خرابول او بربادول غواړي، دو جنگ له دوام ورکول غواړي، ځکه چې په دغه کې د دوه ګټه ده، دغه جنگي اقتصاد چې دی په دې باندې د دوه ملکونه چلي.
سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو د منظور پښتون په نیول کېدو خوشحالي څرګنده کړې ده، خو په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نګار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې تر څو په ملک کې قانون په ټولو خلکو یو شان نوي عملي شوي نو داسې پېښې به کیږي.
بلوچستان کوم خلک دی او د خیبر پختونخوا کوم خلک دی، د دې سیاسي حکومت ترجمانی چونکه په فیډریشن کې نشته ده، نو دوه محکمو د پاره سکم په دوه وخت هایبرید ریجیم چلی ډیر اسانه ده. ساغي بلوچستان سمندر ونسی په جنونو کې بند کی، نو نه د عدالت تپوس کوي او نه سکم د قانون او آئین تپوس کوي. بل طرف ته که پختنه دی اغه کس د حق خبره کوي، د رښتون خبره کوي، د جنگ خبره کوي، د جنگ خلاف اغه وچتی اغه هم حشر مغه لګ
په 15 دسمبر د پښتون ژغورنه غورځنګ د منظور پښتین د نیول کېدو خلاف د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاج کړی وو چې نور ملتپال ګوندونه هم پکې شریک وو، خو په ځینو ځایونو کې دوی ته د لاریون کولو اجازه نه وه ورکړل شوې او احتجاج کوونکي د پولیس لخوا نیول شوي وو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال رډیو نه خبري غړي او په شمالي وزیرستان کې د پولیو او نورو ناروغیو ضد ساسکو ورکول لپاره ځانګړی کمپاین پیل شوی دی. دا کمپاین به تر اتو ورځو پورې دوام ولري. په سیمه کې د صحت محکمې چارواکو ویلي چې دا پولیو ضد ساسکي ورکوونکي ډلې به کور په کور ګرځي او په مخصوصو سیمو کې با دا کمپاین تر سره کیږي. دا لاغي روس صدا چې په سیمه کې جرګي په پولیو ساسکو ورکول باندې بندیز لري کړ. دا په داسې حال کې دا چې پر روان یعنی 2023 میلادي کال کې د پولیو یا ګزړ ناروغي شپږ پیخي ثبت شوی چې سرور په خبر پښتونخوا کې دي. نور تفصیل د عمر وزیرنه.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې او ځلي انتظامیه په وینا شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزړن شیری او د مشومانو نورو ناروغۍ زیاده تو ورځنه مهم د پرون دسمبر شپږمه نه پیل شوې ده. مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې صد پاس اویا زره د 15 کالونو نه کم مشومانو ته به د پولیو ناروغۍ سره سره د نورو ناروغۍ زید ټیکې یا ستنه لګول کیږي. د صحت محکمې او ځلي انتظامیه مشران وایي چې دغه ځانګړې مهم دی چې میرامشا میرعلي او خواوشا کې بکیږي چرته چې د پولیو وایرس خور شوي او کور په کور به ټیمونه ګرځي. دا د هغې وروسته چې اوتمانځای جرګې دغلته د سومیاشتو نه احتجاج پر مهال په پولیو ساسکو بندیز لګولی و، خو دوه ورځې وړاندې هغه بندیز بیا ختم کړ او انتظامیه سره د مذاکراتو پړاو پیل شوی. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی وویل چې جرګې سره مذاکرات دوام لري. مشرانو پولیو بندیز ختم کړي، پر روان مهم کې ماشومانو ته د یو شمېر ناروغي زیات بټی کې لګول کیږي.
دا د مونږ ایمنایزیشن کمپین دی. ماشومان چې کم دي 5 سال پیری دغه مختلف چې کوم بيماريونه دي، پای کې میزل ده، ټي بي ده، ټیټنس دي، مختلف بيماريونه دي، دای ویکسینیشن وکيږي. کوشش ته چې مونږ هر یو کیر ته ورسیږو او هر یو ماشوم ویکسینیټ کو، دا یو اپورچونټی دو نارت وزیرستان د پورا ځکه چې خلک سره دوم ریسورسز بینه چې رفیک سنټر ته ورسوي وی هر یو بچی به هغه ویکسینټ کوي دا زموږ ټارګټ دی خدا کې والدین لم دا خواست دی چې هغه خپل ماشوم د ټیم ته اویلیبل کی هغه روبوسی او هغه ویکسینټ کی چې یو صحت مند ماشوم وي نو هغه به یو صحت مند مستقبل زمين وي.
پاکستان کې روان 2023 کال کې د پولیو یا ګوزن ناروغي شپږ کیسونه راغلي او تیر 2022 کال کې پاکستان کې ټول شل ماشومان پولیو ناروغي وهلي ول. د پولیو مخنیوي او صحت محکمې چارواکو ځایي ولس نه غوښتنه وکړه چې دغه مهم کې د ټیمونو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان د پولیو شیری او نورو ناروغیو نه د ژغورلو لپاره ماشومانو ته ټیکې ولګوي د ټیمونو سره ملاتړ وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
سملا کراچی نه رپورٹ لرو. د کراچی له دوو زندانونو ګڼ شمېر افغان کډوال د دسمبر په 15مه خوشی کړل شوی او افغانستان ته لیږدول شوی دی. د واکمن افغان طالبانو په کراچی کې کونسل جنرال سید عبدالجبار وایي چې په دې خوشی شو افغانانو کې ماشومان هم شامل دي. عبدالجبار ته هم ویلي چې هغه 420 افغان کډوال هم له زندانونو خوشی شوی چې قانوني اسناد درلودل او د نومبر په میاشت کې پولیسونی ولیول. د دې په خبره دغه اسناد لرونکي کډوال اوس په کراچۍ کې اوسېږي. بلخو افغان کډوال وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نیسي او هغوی زوروي. خو د کراچۍ پولیس او سند نگران حکومت تل دا تورونه رد کړي، ویلي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نیسي او خپل هیواد افغانستان ته لیږدوي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان په دې رپورټ کې راکوي.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار پرون د دسمبر په 6مه مشال ریډیو ته ویلي چې د دسمبر په 15مه نور 114 افغانان کراچۍ او د ملیر زندانونو څخه خوشی شوي دي او دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د نوموړي په وینا چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي افغانانو کې 15 ماشومان هم شامل دي.
په دغه یو میاشت کې 420 کسان هغه کسان چې اسنادونه درلو هغه هم خوشی شوی دی، هغه هم دلته خپل کورو کې پاتې شوی دی.
سید عبدالجبار په وینا خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. سید عبدالجبار زیاته کړي تیر کال د جولای د میاشتې راهسې شاوخوا 2500 افغان کډوال چې یوازې په کراچۍ کې نیول شوي وو دوی بیا د زندانونو څخه بیرته افغانستان ته لیږلي دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل وو. بلخوا په کراچۍ کې نیول شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي دغه کسانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانې 13 میاشت پوره کړې وي چې اوس پولیس کوم افغانان نسی هغوی زندانونو ته نه لیږي بلکې په سمدستي بیرته افغانستان ته لیږي.
دا هغه افغان کډوال وو کوم چې د پولیسو لخوا نیول شوي ول او بیا عدالتونو ته وړاندې شوي، ځکه چې یو نومبر نه اول چې کوم پروسیجر وو په هغه کې به افغان کډوال ونیول شول او بیا عدالتونو ته وړاندې کړل، بیا ول په دوی باندې پراپر په کورټ کې کیس چلیدلو. د کیس چلیدلو نه پس به بیا د دوی د هغو کسانو د چا سره چې به قانوني اسناد نه وو د هغوی د ریپورټ آرډر به عدالت کولو.
د کراچۍ له زندانه له دې وړاندې 6 افغانان د ستمبر په 15مه خوشکل شوي وو او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومبۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی چې تر اوسه دوام لري او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په کراچۍ کې که څه هم پولیس بیا بیا وایي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد افغانستان ته لیږي، خو په کراچۍ کې میشت افغان کډوال د هغوی وکیلان او په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال بیا بیا وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی او هغوی زوروي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت یو افغان کډوال خوري حبیب الرحمن د دسمبر په 6مه مشال ریډیو ته ویلي جونې وس ډېر اغزمن شوې دي او د دوی په وینا چې زیاتره افغانان خپل د کور سامانونه هم په نیمه بیه خرڅوي او بیرته افغانستان ته پتلو مجبور دي.
دلته اوس موږ له حکومت نه ډیر تنگ شوی یو. دلته خلک د خپل د کورونه شیان بلستنې کمپلې بالشتکان یخچالونه پکې هر سامان راوړي بیخي تر نیمه بیه مکته زی. هیڅوک یې نه اخلي. سندیان اخلي هغه ځای په ځای دی. بلوچیان اخلي هغه ځای په ځای دی. د موږ خپل مهاجرین دلته 12000 کور پرته ده. ټول پتنګ دي ټول تکلیف کې دي. بازار ته نشي وتای کاروبار نشي کولای. خلک ټول په سوچو باندې ډوب ده. کاټوالا عام تنگوی بغیر کاټو عالم تنگوی پولیس د خپل چای پانی غواړي زر 2000 3000 5000 6000
بل خو د افغان کډوالو د زورولو دا تورونه د سن پولیسو او نگران حکومت تل رد کړي او وايي پسند کې څوک هم نه زوروي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو ملک نه د ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه دی بیرته واخلي. خود پاکستان نگران حکومت وزیران وای د بی اسناد بهرنیانو استلو دا کاربا جاری ساتي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری د خیبر پختونخوا شانګلی ته تللی نوموړی هلته د خپل ګوند پلویانو ته د وینا پر مهال ویلي د پاکستان ولس دا وخت د سختو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. بیروزګاری او ګرانۍ پریشانه کړې او سیاستوالو د خلکو اصلي ستونزې له پامه غورځولې او په خپلو کې په سیاسي جګړه بوخت دي. بلاول ورکرز کنونشن ته وویل کچېرې دوی په اقتدار کې راغلل ظلمو ته به روزګار برابروي او لملک به گرانیم ختموي او بیروزګاری به هم ختموي. بلخوا سړنکاران وایي چې پاکستان پیپلز پارټي په ملکن ډیویژن کې مشکل ده چې بریا عمومي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د دسمبر په 8 نیټه د ضلع شنګلې پاکستان پیپلز پارټي لخوا جوړ کړی شوی ورکرز کنونشن چې د موړی کلی کې جوړ کړی شو ورته د یاد ګوند مشر بلاول بټو زرداری وینا کې ویل چې پاکستان پیپلز پارټي په تیر وختونو کې عام ولسته په سیاست کې ځای ورکړی او دا ناره لګولې چې د طاقت سرچینې عوام وي. دوی ویل چې تیر حکومتونو د پاکستان معیشت تباه کړی، ګرانی بیروزګاری زیاته ده، ملک عوام په مشکل کې دی. زبا بل چاہتا نہ گورما نہ بد اچانا مرستے گواڑم ستاسو نہ مرستے گواڑم ددی وطن د ظلمو نہ مرستے گواڑم ددی وطن د مشران نہ مرستے گواڑم سستا سر لوس کوم چی پورا منصوبہ دا پنجہ کال کی دن نبا کما چی زمون او ستاسو تنخواہ گان دی دبا دو چند کوم
انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دکھ نہیں کریں.
دین اوڑان دے دا پاکستان پیپل پارٹی ضلع شنگلے یو محقق امیر سلطان پخوانی داخلہ چارو وزیر او دا پارٹی مشر بلاول بٹو زرداری تا دا ضلع شنگلے د ولس ستونزو کې ویل چې د شنګلې خلک له بیروزګارۍ له وجې د ملک په بیلابیلو سیمو کې د کوئلې په کانونو کې پر روزګار مجبور دي او چې کله هلته پیښو کې مړ شي نو بیا یې د تپو څوک نه وي.
زمونږ د کوئلې خلک چې کم دي په کوئله کې هر کال مري، هر کال سلويخ مړي راځي میاش پسا او تاسو ته معلومه ده چې هغه دلته بیا هغه هلته تنظیم نشته دا غوډ پر هغه سہولت نه ملاويږي. مونږ به بارشا ما بارشا بچا چې راغله زما خبره به غوري مخه ته بشیر کوي چې زمونږ د کولې د کان زمونږ د مزدور د غریبو ته ګوجر قوم د عوام دا خبره په زرابات کې په دره کې په هر ځای کې ورسې چې زمونږ کم مزدور چې کمال ته مړ کېږي چې دا غه پاسان راځي دا غه پاره دا غه پړنه دا ملاويږي.
په داسې حال کې چې تیرو دریو عام ټاکنو کې د پاکستان پیپلز پارټي امیدوارانو سوات، شنګلا او بنیر کې نه د قامی او نه صوبایي مقابلې ګټلې او سشپاړس کال پس د پاکستان پیپلز پارټي قامی مشر شنګلې ولسته ورغلې. دغه پارټي به راتلونکي ټاکنې چې د پروري پاته منټه کېدونکې دي بریا عمومي. دغه سوال جواب سوات کې د اردو رسپانې او مقامی ریډیو خبريال فضل خالق صدا سي ورکوي.
زمونږ د وطن کته سو خیالو کې د ټونل لوی استونز چې کوم دنو هغه د بیروزګاری په صورت کې ده او د ځوانانو د پاره د ناریخو تقریبا ټولي پارټي ان لري خو عملی کار چې دینو هغه په نظر باندې ناراضي. نو کچري دوی دغه د پاره سهالي زلي وکي نو زه بیا خپل خبره کوم چې د لوی مقابلې نه پس کچرته یو سټ نیم تر لاسه کینو یبه کنه نو ممکن نه ښکاریږي. ځکه چې دلته کې نور سیاسي قوتونه لکه پاکستان مسلم لیگ، نون دی یا جمعیت علماء اسلام دی، دا غي په مرکزی سطح باندې د اتحادونو خبري روان دي، او که هغه اتحادونه دلته هم وشي نو بیا به د خپل سیټ وستل ډیر ناممکن وونته.
په ملک کې د عام ټاکنو لپاره الیکشن کمیشن د پروري 8 نیټه ټاکلې چې له هغه وروسته ملکن ډیویژن کې بیلابیل سیاسي ګوندونو د انتخاباتو لپاره جلسې او الیکشن کمپاین شروع کړي. باس پارټیانو پکې د قومي او صوبایي سملو ټاکنو لپاره امیدواران نمونه هم اعلان کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلی چې په دغه هیواد کې به عام انتخابات د 2024 کال د فبروري په 8 کېږي. د دسمبر په 10 په پاکستان کې د رای ورکونکو د ملي ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې د ټاکنو کمیسیون مشر ویلی چې د حتمی انتخاباتي نوملړ د چاپ او لیګلو کار بشپړ شوی دی، او د انتخاباتو مهالویش به په څو ورځو کې مخې ته راشي. نوموړي دا څرګندونه تر هغه وروسته کړې چې په وروستیو کې په پاکستان که داسې ګنګوسی خبرې شوې او ځینې سیاسي بیانونه مخې ته راغلل چې ښایي د نامنې پیخې پر انتخاباتي کمپاینونو اغیز وکړي او یا انتخابات بیا وځنډول شي. احمد شاه زمي په خپل راپور کې د پاکستان په ځینو سیمو کې پر انتخاباتو د روانې نامنې اغیز ته کتنه کړې ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د دسمبر پر 10 په خپل پیغام کې پر ولس ژغ کړی چې د 2024 کال د فبروري پر 8 دی د رای ورکولو له حق څخه کار واخلي. نوموړي زیاته کړې د ټاکنو کمیشن به پر خپل وخت د سولیزو انتخاباتو کول باوري کوي. راجا دا پیغام تر هغه وروسته خپور کړی چې د دسمبر پر 15 په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو کولو پر وخت د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان له نامنې سره مخامخ دي. نوموړي په داسې حالاتو کې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر امکان شک څرګند کړ.
ڈیرا اسماعیل خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں کوئی پولیس
پر ڈیرا اسماعیل خان، ٹانک او لکی مروت کے حس پولیس نشتا. دشپے پوک دو کے داسی میں دوسل والو پولکا کیوی او دوراز بیا پولیس راشی. آیا پدا سے حالاتو کے انتخاباتی کمپائن چلول کے دیشی
انتخابی مہم چلائی جا سکے گی.
فضل الرحمن زیاته کړ چې په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هغوی د ګوند یو شمېر غړي وژل شوي دي. په دې سربیره د پاکستان پیپلز ګوند ویاند فیصل کریم کندی د دسمبر پر 16 له ای آر وای نیوز ټلویزیون سره د وی مرکې پر مهال ویل چې په ډیر اسماعیل خان کې ځای انتظامی د دوی د ګوند مسولینو ته ویلي چې تر ماښام وړاندې د خپل انتخاباتي کمپاینونه سرته رسوي. د دې په ځواب کې د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي د دسمبر پر 10 له جیو نیوز ټلویزیون سره د خبرو پر مهال ویل چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنې ستونزې سته، خو د نوموړي په وینا په هغه هیواد کې تر دې وړاندې حالات زیات خراب شوي خو بیا هم انتخابات شوي دي. تر دې وړاندې د دسمبر پر 15 د پاکستان د کورنی چارو نگران وزیر سرفراز احمد بوکټی هم له دنیا نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته به د راتلونکو عام انتخاباتو ترسره کولو لپاره بشپړ امنیت ورکول کیږي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې انتخاباتي کمیشن د دسمبر پر 14 په ټول هیواد کې تر 2,000 زیاتو پولیسانو د کمښت پوره کولو لپاره د رای اچولو مرکزونو د باندې د پوځ او ملکي وسلوالو ځواکونو د ګمارلو غوښتنه وکړه. بوکټی پر دې مهال زیاته کړه چې سیاسي ګوندونه باید د ټاکنیز کمپاین لپاره د غونډې تر تنظیمولو وړاندې له قانون پلي کوونکو ادارو سره همکاري وکړي. په اسلام آباد خبریال او د سیاسي چارو پوه حسن خان وایي چې دا ځل امنیتي ادارو هم ژمنتیا ښولې چې راتلونکي انتخابات پر ټاکلي وخت وکړي.
د لائن آرڈر د وجه نه دوی یا د امنیت د وجه نه دوی انتخابات ځنډوي، نو د هغې سره به بهر تاثر هم دا ځي چې یاره ګنې ملکي حالات چې دي دا واقعي ٹھیک نه دي. ابل دا چې انټرنیشنل کمټمنټس هم دي چې یاره پاکستان کې پکار دي چې په ټایم باندې انتخابات وشي، کمپین هم روانې دي. نو ځکه زه چې ادارو باندې هم داسې یو فشار دی چې یاره په وخت باندې دوی انتخابات وکړي او کم چې د ولس په خوښه حکومت راشي هغوی ته دوی چې کوم دی اختیارات
حواله کړي. په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تر هغه وروسته د نامنې پیښې زیاتې شوي چې کله د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ سوی اوربند د 2022 کال په نومبر کې پای ته ورسېدی. د پاکستان د شخړو او امنیتی مطالعاتو ادارې لخوا د دسمبر پر درېمه خبره سوي ارقام شي چې په هغه هیواد کې په 13 نومبر میاشت کې د ریاستي ادارو پر ضد تشدد کې 4% زیاتوالی راغلی دی. د راپور له مخې 13 میاشت خیبر پښتونخوا تر ټولو اغیزمنه صوبه وه چې هلته 150 بریدونه سوي چې په نتیجه کې یې 450 کسان وژل سوي او 180 ژوبل سوي ول. په همدې موده کې په بلوچستان کې 9 بریدونه سوي چې په پایله کې د 15 امنیتي سرتیرو او 3 ملکی وګړو په ګډون 13 وژل سوي ول. په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي چې تر دې وړاندې انتخاباتو کې د اوس په پرتله نامني زیاته وه، خو بیا هم نامني د انتخاباتو په مخ کې خنډ نه ده ګرځېدلې.
2008 انتخاباتو نه مخکې بېنظیر بټو وژل شوی وه، او 2013 نه مخکې هم دلته په خیبر پښتونخوا کې غړ غړ نامتو خلک په بمونو دماکو کې الوتي، خو بیا هم انتخابات وکړی شو. زما خپل خیال دا دی چې دا یوازې د بزمنی په نوم باندې انتخابات نه ځنډیږي.
د پاکستان قومي اسمبلی د خپل 15 کلنې مودې بشپړولو وروسته د 2023 کال د اگست پر 9 د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف ماته کړې و. د پاکستان له اساسي قانون سره سم د اسمبلی تر ماتې وروسته باید په نوي ورځو کې د نن انتخابات وسی، خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اگست پر 18 په یو بیان کې وویل چې د هغه هیواد لاین او انتخاباتي قانون سره سم اوسنی حلقې لغوه کوي او د 2023 کال د سرشمیرین پر اساس نوي انتخاباتي حلقې جوړوي چې وروستۍ نوملړ به د نومبر په پای کې خپور کړي او له هغه وروسته به انتخاباتو ته چمتووالی نیسي.
د احمد شاه زمي د همدې رپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلی یو، نو تاسو پام وکړئ د خبرنو لنډیست. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نن د اسلام آباد ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. د منظور پښتین وکیل ایمل خان اډوکیټ مشال لډیو ته ویل چې عدالت پښتین په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. د پاکستان د پوز مشر د بهرنیانو د ایستلو په اړه د نگران حکومت ته فیصلې په ملاتړ ویلي چې هغوی دا پریکړه د هیواد په ګټو ته په پام کړی ده. د پوز د ماړی کویداری ISPR پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې چې خپور شوی لیکلي چې جنرال اسیم منیر د دسمبر په 16 په پیښور کې د پوځي افسرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې ناقانونه بهرنیان د پاکستان امنیت او اقتصاد په جدي توګه اغیزمنوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې له پرون راهیسي د پولیو وایرس شری او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره د ماشومانو د واکسینولو کمپاین پیل کړی دی. د ضلع مرستیال کمشنر منظور احمد نن مشال رادیو ته وویل چې په 4 ورځني کمپاین کې به تر 500 کلونو کم عمره صدفه 70,000 ماشومان واکسینوي. تکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویس نن پاکستان ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ ویلي چې ویس به د دسمبر په 10 اسلام آباد ته ورسیږي او بلور ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي جولی تاولز نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگتن ته ستنیږي. پاکستانی او په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکي وایي چې تورخم لاره یو وار بیا د سوداګریزو مالونو د لیږد لپاره بیرته پرانستل شوې ده. دا لاره 13 ورځې د دوړو خو ترمنځ د تاویل او ماویل وروسته تړل شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کرنې غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړی ټوپ ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤول سیمریتی سنگ ویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د جرمونو په وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ جوړ شوی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د متحده عرب اماراتو سعودي عرب سفرونه کړي دي. او اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې بیا تاسو ته هرکلی وایو او بلنه درکو چې دا نیمایي هم را سره واورئ ځکه چې دلته هم مهم رپورټونه را سره دي. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP په مرسته په قبایلي سیمو کې د صنعت او هنري زده کړو پروګرام پیل شوی چې له مخې به زرګونو هلکان او جنکۍ په دغو څانګو کې روزل کیږي. چارواکي وایي دغه ځوانان او جنکۍ چې کله روزنه ترلاسه کړي نو د دې جوګه به وي چې په خپله یو روزګار شروع کړي. د یاد پروګرام د چارواکو لخوا په پیښور کې یو غونډه نن وشوه چې په کې حکومتي چارواکو همدارنګه د UNDP اړوند چارواکو ګډون وکړ. زموږ خبریال شبیر احمد جان دې غونډې ته ورغلو.
یاد پروگرام ته اکسلریټډ سکل ډیولپمنٹ پروگرام نوم ورکړل شوی دی چې د قبایلی ضلعو ځوانانو هلکانو جینکو لپاره دی. د دغه پروگرام پروجیکټ ډایرکټر خالد عثمان وزیر مشال لیړو ته وایي چې وړومبی مرحله کې ځینې هلکان جینکې تربیه شوي دي او تر 2023 پورې به خوشا 15,000 نور ته بیلابیلو میدانونو کې هنري تربیت سره د 15,000 روپو میاشتنی وظیفې ورکړل کیږي.
6 مہینے ٹریننگ دے او 2 مہینے اور سارا انٹرنشپ دے پر ہیڈ 5,000 پر اسٹوڈینٹ پر منتھ دا سٹائپن ورکو فری بورڈنگ لاجنگ ورکو اور فری ٹریننگ ورکو اور دے دین علاوہ 2 میاشتے چکما دا انٹرنشپ ورکو آغا ہم پیڈ دے بیوٹیشن کے ایمبرائڈری نیٹنگ کے ٹیلرنگ کے آٹو میکینکس والا کمپیوٹر والا شو فری لانسنگ ویب ڈیزائننگ ہیوی مشینری والا شو اور موٹر سائیکل ریپیئر والا داغ سے ٹریننگ انہوں نے مختلف انسٹیٹیوٹس کے روان دی جاب ملاوے گی پخپل کور کے پخپل کلی وطن کے بدا دوی روزگار شروع شی
نوڑ جاتے وی چر 2019 سرشمیرن ترمخه قبایلی زلو کے 2.2 ملیون زوانان دی چی عمرونه داتل لسنا تر 15 درش کلیون دی ها سبا کوي چ ډیرو ن ډیرو کسانو ته دغه روزنه ورکړي. یو ان ڈی پی سره تعلق درن کی او په قبایلی زلو کے کارکون کی ڈاکٹر سمینا افریدی وای چې هل ته خلق واړي چې خپل جنکو ته تعلیم روزنه هنرونه او روزګارونه هم ورکړي خو ځینی کلتوري محدودیتونو لوجه دوی داسې نشي کولی. نو باید حکومت ته دغه پام کې وساتي او هغه سره سم دی ورته اسانتیاوي ورکړي.
د ټریننګ پروګرامز راشي د سکلز وسره وسره داسې د کلزو پروګرامونه راشي قبایلی علاقو کې چې د خزنانو کا اکسس چې دی د معلوماتو ته د غیر رسایي وسایلو ته د رسایي او خدماتو د رسایي ډیر زیاته محدود ده. هغه ته کې مسله دا ده چې کلچرل سنسټیټیویټي موږ په کار دي چې هغه کوم دا پروګرام کامیاب کول غواړو دا هغه په ضرور په نظر کې وساتو. اکثر هغه ته کې چې کوم والدین وي یا کور والا هغه دا غټه مسله ده چې لور څنګه ولېږوي. اکثر د کور نه بهر لېږلو ته رضانه وي نو بیا بالکل د ډسټرکټ نه بهر نور ادارو ته ټریننګ انسټیټیوټس ته یا کالجونو ته لېږل. زما خیال دی چې دا داسې ایشوز دي چې کم لکه مونږه سوشل کنسټرینټس دي او کم بیریئرس دي نو دا هم مونږه کنسیډر کو او د دې لپاره هم مونږه څه د تدارک لار ولټو.
پروګرام کې برخه اخیستونکو چارواکو په وینا یاد پروګرام لپاره شوخه 1400 ملیون روپۍ مختص کړي شوی دي چې جون 2023 پورې به دوام لري. دوی د مرکزي حکومت او نړیوال مرستندوی ادارو نه غوښتنه وکړه چې د قبایلي زلو نور ځوانانو ته دغه ډول روزنو لپاره دوی ته نور پنګې او اسانتیاوې هم ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو. د بلوچستان نگران حکومت یو وار بیا د صوبې ناراضه بلوچستانو د پخلا کولو پریکړه کړې. د صوبای حکومت په خبره بلوچستانو سره خبرو لپاره جرګه جوړه شوې ولې ځلې پیل کړې دي. د بلوچستان لړمحاله اعلی وزیر په کوټه کې جرګې ته وینا کول چې د قبایلي شخړو ختمولو لپاره به هلې ځلې ګړندې کړل شي. بلخوا ځینو ملت پالو سیاسي ګوندونو په دغه جرګه کې ګډون نه دی کړی او دریځ لري چې نگران حکومت سره دا اختیار نشته چې د قبایلي جګړو هوارولو په ګډون له ناراضه بلوچستانو سره خبرې ترې وکړي. نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د بلوچستان د لړمحاله حکومت د اعلی وزیر علي مردان ډومکی په مشرتابه کې په کوټه کې و جرګه وسوه. په کوم کې چې د صوبې د بیلابیلو برخو څخه قبایلي او سیاسي مشرانو ترڅنګ د اسمبلی ځینو پخوانی غړو هم ګډون وکړي. په دې اړه د کل عبدالله سره تړاو لرونکی د بلوچستان اسمبلی پخوانی غړی اجي نواز کاکړ راته وویل چې د قبایلي جګړو یا شخړو له امله د دوی ضلع زیاته تر اغېز لاندې راغلې ده.
د بلوچستان ټول مغز را ټول سی وو کدا وغواړي نو دا مسله حل ده او کچی دا هیڅ خاموش کښینی نو دا مسله نه حل کیږي. چې دا د دنونه ولاړ د خلکو سره د رابطې وکي د علاقو سره د رابطې وکي چې کم قومونه په ستوړو اخته دي په خواشنی اخته دي په هغو ته دی ووایي چې دغه ملاره ده روغه به کوي جوړه به کوي د دې نگرانی به حکومت کوي. حکومت چې نگرانی وکړه خلک به مجبوري روغي به هم کوي او کچیر چا نه شوله حکومت ورته وایي چې بیا زور بازو زستاس کار اخو
تړول د جمعیت المسلم کوټ پخوانی امیر ولی محمد ترابی بیا زیات کړه چې د قبایلی جګړو لامل د صوبې د خلکو اقتصادي وضعیت هم ډیره خراب شوی ده.
نو بیا موږ کوم صوبه چې په کلی کلی محله محله چې د مسایل دي نو د دې لپاره دغه کوم اقدام وزراله سم کړی دي چې همدا به ډیر شو مثبت رول ولري او دا به پر لاندې سطح چې ولاړه شي دا جرګه د ضلع و تحصیل در علاقو پورې لاندې سطح چې ولاړه بیا انشاءالله دغه مثبتې نتیجه راځي.
د جرګې و برخوال ته په خپله وینا کې د بلوچستان الله وزیر علي مردان ډومکي وویل چې صوبایي حکومت به نه یوازې په صوبه کې د قبایلي جګړو د اواري په خاطر هڅې ګړندۍ کړي بلکې د ناراضو بلوچستانو سره به هم د خبرو په خاطر خپلې هلې ځلې پیل کړي.
وہ ناراض بلوچ بھائی جو ملک کے اندر اور باہر ہیں اور جو پہاڑوں پر ہیں ان کے ساتھ بھی
اگر ناراض بلوچستان چھپ ملک کی دننا او دباندی دی یا ہم پغرو کی دی تاغو سر ہم تاسو د خبرو بہر چسپان دکڑی دوی دی راسی پا کامی دائرے کی دی شامل سی او دا پاکستان پا جوڑش او پر مختیا کی دی خپل کردار ادا کری. خود نموڑی پا خبر چکم چوک دا ملک دا سالمیت پا زدکار کبھی تاغو سر با ہیس ٹول نرمی نکیجی. پا دیارا دا جرگی و برخوال او دا بلوچستان دا پخانی اللہ وزیر ویاند بابر اسفزی راتو ویل
بلوچستان کی خالی دوا مسئلے دی یو خو قبائلی چی کم تنازیات دی دا کومون جی اپس کی چی جنگو نکی یو خو دا مسئلہ دا دویم چی دی دا بلوچستان کی چی کم غیر ملکی یا بیرونی عمل دخل دا دا یو مسئلہ دا جرگا وزیر اللہ صاحب غدیر شاہ اقدام دا اقدام دا وجہ سے چی کم قبائلی تنازعات دی دا مش پا اپس کی کشینو پا جرگے پا شکل کی پا میڑ پا شکل کی دا مسئلے بحال کو
پلگاڑی تا بلوچ ملت پالا ڈلے بلوچستان نیشنل گوند او پشتون ملت پالا گوند پشتونخوا ملی عوامی گوند پدی جرگا کی گڈون نو کڑے پدی اترس کی دا دسمبر پا وہم نیٹا دا بلوچستان نیشنل گوند مرستیال مشر ساجد ترین ایڈوکیٹ و مشال ریڈیو تا اویل چو دوی تا پا دی جرگا کی دا گڈون بلن اور کول سوی وا لیکن دا دا پا خبر چی دا بلوچستان لند محال حکومت دا اختیار نلری چی آغا دی دا صوبے قبائلی شخڑی آواری کی یا هم دا ناراض بلوچستان سره خبری وکړي.
کومر پارٹی دا فیصله چې موږ په دې جرګه کې ګډون نکو دا جرګه چې ده یو خپل د دې خد خال چې دی او د دې ټرمز او کنډیشن دا یو شی واضح نو چې د څه مقصد لپاره د واضح خبره نه وشه بل موږ دا وایي چې دا انټریم ګورنمنت چې دی هغه د دې خبرې توان نه لري چې دا دومره لویه خبره چې د مسله چې ده دا دی الکی او دا ناراض خلک چې دی دا خوابدي خلک چې دی هغه په خلا کې او ګرځي راوځي.
خود دلته ډېری کارپوهان د حکومت تر سوري لاندې و دې جرګې ته هرکلی کوي. په کوټه کې نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار وایي چې د قبایلي شخړو د هواري له امله به په صوبه کې د امنیت وضع تر ډېره ځایه پورې سمه سي.
حکومت خو دا دغه وکړه له ګلزار امام شنبه چې کوم دغه یا تسلیم شوي حکومت ته یا هغه ګرفتاره شوي دي یا دغه دي هغه تقریر وکړله نن دا خبرې وکړله که دا د جرګې پروسس لکه خان اف کلات دی هغه دا خبرې کړې دي جرګې منعقد په کلات کې سوي وو په هغه کې د پنجاب سرداران او په هغه کې چې دی د سند هم دغه راغلي وو پښتون هم راغلي وو پکښې پنجابۍ سیف الله پراچا زما ډېر شهادي چې په جرګه کې موجود وو. نو دا جرګه متفقه فیصله وو چې زه ولاړ سم انټرنیشنل کورټ ته ولاړ سم او زه اوس راغلی یم دغه څه جرګه که بیرته راسي او بیرته دا دغه وکړي زه بیا سوچم چې څنګه دا دغه دي.
دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د تیرو دوو لسیزو څخه د زیات وخت راهیسې که یو اړخ ته قبایلي شخړې زیاتې سوي دي نو بل پلو ته د ناراضو بلوچانو او امنیتي ادارو ترمنځ د تاوتریخوالي په نتیجه کې د صوبې و امنیت ته لوی زیان اوښتی دی. خو په زړه پورې خبره دا هم ده چې د دې څخه له مخه د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف د تېر حکومت په وخت کې د بلوچستان پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ د ناراض بلوچ مشرانو برامداغ بوکټي او خان اف کلات سلیمان داود سره خبرې کړې وې خو هغه خبرو بیا څه نتیجه ورنه کړه. لیکن د اوسنۍ جرګې د پریکړو په اړه لا تر اوسه د ناراض بلوچ مشرانو له لورې څه عکس العمل نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو ده.
د مهمند خلک وای چې په یاد ځله کې دوه بندونه دي، یو د ورسک ډیم چې بجلی جوړوي او بل مومن ډیم چې د جوړېدو په مرحله کې دي. خو دوی وای چې د بجلی نه محروم دي. د ولس په خبره دوی ته په شواروس کې دوه ساعته بجلی ورکول کیږي او هغه هم داسې وي چې لس منټه وي او بیا لاړه شي او بیا سو منټه پس بیا راشي. د بجلی تنظیم چارواکي وای دوی ته ویل شوی چې په سلی رښتو ساعتونو کې به دغه سیمې ته درې ساعته بجلی ورکوي. خو د هم وای چې په ډیرو سیمو کې د بجلی تارونه زاړه دي او د تیرې بجلی د ډیرې بجلی د لوډ یا دباو نشي برداشت کولای، نو دغه وجه نه بجلی دوی په وقفو کې ورلیږي. شنواز ترکزی پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
د مومند ولس وای دغلته د بجلی کموخت دوی د کړاو سره مخ کړي. د ولس په خبره دغلته په ځینو ځایونو کې دوه غنټې، ولی په ډیرو ځایونو کې خو یو غنټه بجلی وي او نور نه وي. د بجلی دغه دورانیه د څلیرشتو ساعتونو په حساب سره ده. د بایزو وسیدونکې او د کلیوال کونسلر چیرمن ملک نورلا بایزی مشاد رډیو ته وویل د دوی تحصیل کې ډیر ځایونه داسې هم شته چې تر اوسه پوری پکې د بجلی تارونه هم نه دي غځېدلي.
د 75 سال راهیسې کله چې پاکستان جوړ شوی دی، نو دا د بارډر سره نږدې علاقه ده، دلته کې بالکل بجلی لا نه ده شوی او نشته دی. او د بجلی د لاسه موږ ته دلته ډیر مشکلات دي، ولې چې دلته کې په بیزو کې تحصیل دی، نو هغه هم سولر روبانه کار کوي او دغه سي تنادرا د هغه مطلب دا دی چې سولر پلانټ کړي دي او دغه سي زموږ قوم قومي چې دلته د ټوبویل دي، نو هغه مطلب دا دی چې ځان له سولر پلانټ کړي دي.
د مومندو آبادی د تیر سرچ میر نه تر مخه د 15 لکو زیاته ده. د غزله کلوي تجارت د سنگ مرمرو ده. د سنگ مرمرو کارخانه هم د مومند ر بهر لکه په شوقدر سبحان خور او پیخور کې دي، ځکه مومند کې د بجلی ستونزې دي او کارخانو ته هم د بجلی کموخت او د بندښت مسله شته. چې بجلی نه وي نو بیا خلک متبادل څه کاروي؟ د کوزه مومند اسرت خان مومند وای نن سبا ژوند په بجلی روان دي. دوی بیا د نور نه بجلی جوړونکي شیشو نه کار اخلي،
یعنی سلیرش ګنټو کې دوه ګنټې بجلی شپې پاته بجې بجلی راشي، نو پاته بجې باندې په بجلی باندې بیا څوک څه کوي؟ ځکه چې زمونږ ضرورت په مازیګر کې په سهار کې چیرې اوبه پېډه کې شي، مال پې خړوب شي، د کور دپاره اوبه ډکې شي، نو بجلی خو بس دا وګڼه چیرې موږ په نش کې حساب یو. زه به دا وایم چې بجلی نشته. چې بجلی نه نو بس دا هغې سره الټرنیټ دا دی چې رڼا دپاره خو یو پی ایس او بیټرۍ نه استعمالو.
پنډیاری هغه سیمه ده چیرته چې خلک سبزیانی کوي، د اوبو ضرورت ډیر زیات وي. ځمکه کې اوبه هم شته، خو د ګړنګ اوسیدونکو ناصر خان وای دغلته هم ځینې خلکو سولر ایمانه د نور شیشې لګولي. ناصر خان زیاته کړه دغلته د ولس شمیره د 1 لک زیاته ده، خو د نور د شیشو نظام شاوخوا ډیر شو خلکو کړي.
چزمنګ د انبار پنډیلی د نشکل ندی بجلی خو بیخي نشته. 24 غنټو کې مونږ ته یو غنټه خو هغه د سې چې پاغه باندې ستا د اوبو مشین چلاول خو غټه خبره ده چې موبایل هم په نه چارج کیږي. خلک خپل دوه وخته روټۍ پسې رین دي، نو تاغه به څه ولګوي؟ دا سولر بجلی به څه جوړه کړي؟ خو په لکونو روپو ده.
د مومند د بجلی انتظام سنبالونکي د ټیسکو دفتر چارواکو مشال رډیو ته وویل دوی ته اجازه شته چې هر فیډر مانا هر کلی ته په شواروز کې درې ساعته بجلی ورکړي. خو بیا د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې خلک وای کله درې ساعته بجلی نه ده لیدلې او تر دغه کمه بجلی ورته ورکیږي، نو دوی په ځواب کې وویل ځینو کلیو ته د بجلی تارونه ډیر زاړه شوي، هر وخت چې په بجلی لوډ یا فشار راشي نو دغه تارونه بیا بجلی نشي زغملی. ځکه هم محکمه ورته په وقفو سره بجلی ورکوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د ځوان او استادانو اتحادي د 30,000 استادانو د روایتي پنشن ختمولو پالیسي خلاف د دسمبر په 8مه نیټه د خیبر پختونخوا د اسمبلی ودانې مخې ته د احتجاجي پرلت پیلولو دړه کړه. د روایتي پنشن د ختمولو پالیسي د پاکستان تحریک انصاف په خواني حکومت په 2022م کې جوړه کړې و، خو د دغه پالیسي پر ضد استادانو دوه وارې په اسلام آباد کې احتجاج وکړ او د دوی په غوښتنه بیا د خیبر پختونخوا اسمبلی یو ترمیمی بل په 12 سپتمبر 2022 کې منزور کړ او د دغه ترمیم پرانا کې ورسره حکومتي چارواکو ژمنه وکړه چې د 2022 نوړاندې په برتي کړل شو استادانو به د روایتي پنشن د ختمولو پالیسی نه لاګو کیږي. نور تفصیل دا غلام غوث پر رپورت کې.
د احتجاج د اعلان د دسمبر په 6مه نیټه په پیښور پریس کلب کې د ځوانانو استادانو ټولنې په یو خبري کانفرنس کې وکړو. او دوی وویل چې د دوی د پنشن د ختمولو د پالیسۍ په ضد د دسمبر په 28 نیټه د سرکاري سکولونو 34,000 هغه استادانو د احتجاجي پرلت وهلو پلان جوړ کړی کوم چې د 2022 نه مخکې برتی کړی شوی دی. د ینګ استادانو د ټولنې مشر عطا الرحمن په دغه اړه وایي
مسله دا ده چې زمونږ استادان د سی پی پړ یو نوی قانون په دې صوبه کې راغلی دی او دا غینه مخکې برتی شوی دی د 34,000 په تعداد کې. خو د بدقسمتۍ نه ای جی اپس یو لیټر په غلطۍ کې کړی دی او د هغه لیټر نه بعد چې دینو زمونږ پینشن ختمول غواړي او مونږ واپس په سی پی پړ کې شاملای چې زمونږ پینشن ختم کې مونږ د دې خلاف بھرپور مخالفت کوو. د دې حوالے سره چې دینو مونږ ډیپارټمنټ ته هم لیټر ورکړی دی, فینانس ته هم لیټر جمع کړی دی, ټول خلک مونږ د دینه په ټیم باندې خبر کړی دی. خو د هغه باوجود هغه زمونږ مسله ناوري مسله نه حل کوي.
د ټانک د جندولې تحصیل د ځوانانو استادانو د ټولنې مشر انارګل بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د روایتي پینشن د ختمولو پالیسی په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په 2022 کې جوړ کړی و, خو د دغه پالیسی په ضد دوی بیا دوه ځل په اسلام آباد کې احتجاج کړی و او د دوی په غوښتنه بیا صوبایي سملې یو ترمیمی بل په 12 سپتمبر 2022 کې منظور کړو او د دغه ترمیم پر وړاندې ورسره حکومتي چارواکو جمعنه وکړه چې د 2022 نه وړاندې په برتی کړې شوی استادانو به د روایتي پینشن د ختمولو پالیسی نه عملي کیږي. انارګل بیټنی په دغه اړه زیاته کړه
دې نمخ ته جی پی فنډ او جی پی فنډ چې دا سی او چې یو ریګولر پینشن و ملاوي ده بیا باغی چې کم جی پی فنډ تا ول جام سبب بتا ته پینشن بیا باغی نه بعد تا بچو تا ملاوي ده او چې کم دو دا ترتیب جوړ کړی دی سی پی فنډ ول دې چې اوس دو دا کیسه کوي چې 10% بتا نه کټ کوي او 12% بدو ور سره جمع کوي. موږ دا نه منو مختم په دې باندې احتجاجونه او درنه کړی دي په اسمبلی چې په دې باندې بیل پاسو ده چې کم موږ چمره ټیچران برتی سوی اغه چې دا ارش سوی دی کلیر.
سرکاري دستاویزات خای چې حکومت اوس دومره وسایل نه لري چې زرګونو ریټایرډ شوی سرکاري ملازمینو ته روایتي پنشن ورکړي, نو په دې وجه په 2022 کې د خیبر پښتونخوا د هغه وخت صوبایي حکومت د کنټریبیوټری پنشن فند په نوم د روایتي پنشن په ځای نوې پالیسی جوړ کړه. په پیښور کې د اوساف او رسپانی بیورو چیف فرید الله خان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل چې اوس وفاقي حکومت هم د نوې برتی کړې شوی سرکاري ملازمینو لپاره په داسې یو پالیسی کار روان کړي او دا ځکه چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن اخراجات ډیر زیات شوی دي.
نن هغه وخت راغلو چې د بجټ نیمه حصہ چې دا تقریبا د پتنخګانو او پپنشنو کې زی, نو بیا حکومت تیر حکومت چې د صوبا کې وو نو غوی دا یو پلان جوړ کولو چې په 100 روپے چې دی دا پپنشن کې زی نو چې را روان کم نوې برتی کیږي نو کنټریبیوشن بکای دای بس پیسې چې سبا وسره حکومت دغه کوي. بیا پکې یو دا د غمرغله چې څنګه چې بیمه پالیسی دی په دغه طرز باندې دی ته یو داسې فنډز جوړ کی چې سپکه دغه ګورنمنت امپلای اچي او دغه پیسې چرته حکومت یا نور ادارې انویسټ کوي او داغي چې سونه ګټه وټه راځي هغه دې سره جمع کوي او د نوکرې د ختمې دوه نه پس د ته یو غټ اماونت چې دی هغه حواله شي, نو د میاشتې هغه سیس به ختم شي.
د نیګران صوبایي او مرکزی حکومت چارواکو د روایتي پنشن د ختمولو د پالیسۍ د عملي کولو په اړه د ینګ ټیچرز اسوسییشن د اندېښنو او غوښتنو په جواب کې سند ویلي. خو د ځوانانو استادانو د ټولنې مشران وایي که د اکاونټ آفس نه پس د خیبر پښتونخوا د فاینانس ډپارټمنټ هم د دوی غوښتنه ونه منله او د دوی د پنشن د ختمولو حتمي اعلامیه یې جاري کړه, نو دوی به د دسمبر په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا خواهی سملای مخی تا احتجاجی پرلت وحی.
در مشال رادیو هر اورز در سهار لسالو رو تر شپگو بجو, در سهار لنهو در مخم تر وو بجو, در شپی لنهو نه تر لسو بجو او بیا لیو لسو تر دو لسو بجو پا دی سپو خبریگی. منزنه سپا شپک 121 کلو هرسا. لنډې سپې مو دی 15,015 2,110 12,930 او 15,030 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ. دا مشال رادیو دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو یا ګزند زد کمپاین وخت په وخت روان وي، په قبایلي ضلع او رګزو کې یو د نهو میاشتو ماشوم پولیو وهل دی. په روان 2023 کال کې دا په خیبر پختونخوا کې د پولیو څلورمه پیښه ده. په مجموعي توګه په هیواد کې د پولیو شپږ پیښې سخت کال ثبت شوې دي. د پولیو ضد محکمې چارواکي او پوهان وایي د پولیو ناروغۍ نه ختمېدو وجوهاتو کې ناسم خوراک، د صفایي ناقص نظام، امنیت او انکاری والدین دي. د دوی په خبره یوازې ساسکو ورکولو سره په دې رنځ قابو موندل ممکن نه دي، بلکې دې سره تړلې نور او اقدامات عملي کول اړین دي. په 2022 کال کې د پولیو ناروغانو شمیر شل و، چې روان 2023 کال کې دا شمیر شپږو ته رسیدلی ده. نور تفصیل د ګلیاس په دې تفصیلي رپورت کې.
د خبر پختونخوا په اورګزو کې د پولیو یا ګوزند یو بل پیخه سب شوی چې ورسره په 2023 کال کې د دې رنځ شمیر شپږو ته رسیدلی دي. دا خبر پختونخوا د سات محکمې ځانګړي سیکرټر عبدالباسط د دسمبر پر دریمه مشال ډیټ ویل چې په 2023 کال کې سلور پیخي په خبر پختونخوا او دوه پسین کې مخې ته راغلي دي. د ویل په اورګزو کې ګوزند وهلې ماشوم په اړه لومړنۍ معلومات خای چې مال نیوټریشن یا خوارزواکۍ ښکار دي او هغه شان خوراک نه دی ورکړل شوی کوم چې پکار وو. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو ضد د ساسکو ورکولو تازه کمپاین ترسره شوی. د عبدالباسط په خبره قبایلي ضلعو کې د ګوزند ناروغۍ پیښو یوه بجه ماشومانو ته سم خوراک نه ورکول هم دي.
چونکه زمونږ د خلکو غربت هم ډېر زیات دی، نو ماشومانو ته چې کوم ریکوایرمنټ پوره دی ورکول پکار دی، غنه پوره کیږي. خو بیا څه وشي چې تا ته خوراک نه ملاویږي جسم ته، نو په هغې کې چې کم په کم عمر باندې د مدافعت کم لیول پکار دی، هغه لیول د ماشوم جوړېږي نه، نو بیا قدرتي خبره ده که وایرس هر یو وي نو هغې د هغې به هغه ښکار کېږي. که داسې ماشومانو ته تاسو د پولیو کترې خدای دي کې چې په کال کې تاسو دله شل ځل ورکوئ، خدای به بیا هم د دې بیمارۍ ښکار کېږي. که د دې نه ښکار کېږي د بلې بیمارۍ به ښکار کېږي. په دې کې بیا د دې ماشومانو بچت کېږي، نو هغه یوې طریقې سره دو طریقو سره کېدی شي. یو دا ده چې هغه ته او پی وی سره چې کوم د آی پی وی انجکشن دی چې هغه هم ورته لګېدلی، او ګیر چاپیر په ماحول کې نور وایرس هم نه موجود، نو البه داسې لکه مطلب د کمزورې ماشومانو بچت به کېږي.
عبدالباسط زیاته کړه چې دوی سره د هغو ماشومانو شمیرې هم موجود دي چې خوارزواکۍ سره مخامخ دي. د ویل امیدوار ښځې باید په مستقل توګه د صحت بنیادي مرکزونو ته ورځي او هلته به ورته مفت درمل او مشورې ورکول کېږي. د روغتیا نگران وفاقي وزیر ډاکټر ندیم جان د دسمبر پر دویمه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس شتون د اندېښنې وړ دی، او د دې له وجې د 50 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان له زیات خطر سره مخامخ دي. په پیښور کې ډاکټر جاوید پرویز مشال رته ویل چې د بجلی، ګیس، توانای کمی له وجې صفایي نظام ګډوډ دی، او په دې کې وایرس نور هم وده کوي، او ساسکو ورکولو سره د دې رنځ باندې قابو موندل ممکن نه دي.
کمپین سره دا وشو چې زمونږ روټین کې کم سلور زل به پولیو کې دا ټولو ماشومانو ته دا دی. اوس مونږ نه یو پوه چې د دې سائنسي لاجک څه دی. د دې مونږ خو چېرته سائنس کتاب کې ما په ماشومانو کې ډېر کار کړی دی، خو مونږ خو چېرته دا 50 ډوز او 75 ډوز او اویا ډوز نه دي لیدلي. زمونږ بیسک کنسرن خو دا دی ویکسینیشن نه دی. زمونږ خو دا هایجین، زمونږ صفائی نشته، زمونږ اخ و سپریډ کیږي، او یو ځینا چې سپریډ شي اوس نن سبا د ترانسپورټیشن زمانه ده، نو هغه کې دا خو به مونږ ته دا پرابلم راځي چې تر څو پورې زمونږ سینیټیشن امپروو نه شي، زمونږ واټر سپلای امپروو نه شي، ما خو شک دی چې دا زمونږ د اوبه دا به هم دغه
په پاکستان کې کلونو راهیسې د پولیو وایرس ضد کمپاینونه شوي، خو خیبر پختونخوا او پتیره په قبایلي ضلعو کې وخت په وخت د پولیو ډلو باندې بریدونه هم شوي. په ځینو سیمو کې خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو څخه انکار هم کړی دی. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویان دی شاداب یونس مشال ته ویل د پولیو نه ختمېدو وجوهاتو کې امنیت او لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د معلوماتو نه رسیدل هم شامل دي.
مطلب که تاسو وګورئ نو دا مونږ یو سیمه پورې کنټرول کړی دی، زیاتره دا په ساوث کې پی کې چې دی الته موجود دی دا وایرس، او الته تینا درې ماشومان دغه شوی دي. مطلب که تاسو آن ګراوند چیلنجز وګورئ نو ملټیپل دي، خلک لګیا دي بایکاټ هم کوي، دا غي پرایورټیز چې کم دي، نو هغه می بی دا غی پرایورٹیز چی دی اگر نور سے دی مونگا وائرس آلموسٹ ختم کرے اس وقت مخ کے خدا بیا خور شور دی کی لک شانتی ملینین سی راشی نو دا دی وائرس دا دغه چی دا ملٹیپلائی کی گی نو اس خدا دی جی چی دا مونگا پا دیر شیپ ماحولیاتی نمونو کے دا وائرس بیا را غلی دی 64 نمونے اوورال ملک کی چکم زمونگ دینو آغا پوزیٹیو دی فور پولیو ویکسین سو ویچ از ویری الارمنگ دا نو ایو مایوسی خبر نہ کہ وی ول سون اوور کم اٹ
پ 2022 کال کی پا پاکستان کی دا گوزن شل پی حساب شوی وی چ ورسخه ی ولس ناروغان د شمالی وزیرستان دو د لکی مروت او یو د جنوبی وزیرستان وو پا 2023 کال کی دا شمیره شپګ دا پ نړی کی پاکستان او افغانستان دو یوازنی هیوادونه دی چې پکې د پولیو وایرس شتون لري
اور دن کو گل یازو چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کوو د دې خبري غړې رپورټونه هم دومره وو د خبري غړې څنګه وو او د مشال ریډیو د نن ورځې نور خبرونه څنګه وي که سویل لره نو موږ ته خامخ خپل نظر پرې کړئ زه درته غشمیرې وایم چې تاسو په پیغام ریکارډول شي 00422114 دا د پیغام سپتون کې ماشين نمبر دی په موبایل ټلیفون یا د کور د ټلیفون نه زنګ وهل شي او که په وړیا نمبر باندې واتس اپ پیغام ریکارډول غواړی غږیز پیغام را ته پدیش میرا پرې خوښې 00 343 6 3 6 9 د شمیره د تیوري بیا ما 00 343 6 3 6 9 نو له همدې سره به د خبرونه په لګه شی باکي پایتر سیږي تاسو نه مننه چې د خبرونه تم غوښ نیولې
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.